よ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو وړاندې کوو. نن سه شنبه د 1402 هجری المریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه او د 2014 میلادي کال د جون 13مه نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل کیږي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې دا دفتر ښایي نن پرانستل شي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبري مجله کې راپورونه او مرکې لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. نن له نړیوالو قواوو څخه افغان ځواکونه ته د هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ورځ ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستو په اړه خبرې مهم پړاو ته رسیدلي، او امریکا وایي چې د ایران د اټومي پروګرام واک له ولسمشر سره نه بلکې له ستر مذهبي مشر سره دی. بشپړ خبرونه. نن له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ورځ ده، او ټاکل شوی چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه او په سر کې د ملي دفاع وزارت کوي. ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت نن د ولسمشر حامد کرزي او چارواکو په ګډون په کابل او ولایتو کې غونډې جوړې شي. افغانانو ته د امنیت مسؤلیت او د پوځي عملیاتو مشري په داسې حال کې ورکول کیږي چې د هیواد ملي اردو او ملي پولیس په تیره هوایي ځواک او لازمې درنې وسلې نه لري، خو د افغانستان حکومت او پوځي چارواکي ډاډ ورکوي چې د مسؤلیتونو اخیستو ته بشپړ چمتووالی لري. د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب خبرې په مهمه مرحله کې دي، او ښایي په نږدې ورځو کې دا دفتر پرانستل شي. له دې مخکې الجزیرې ټلویزیون چې مرکز یې په دوحه کې دی پرون خبر ورکړ چې نن سه شنبه به په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي. تر دې دمه نه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو د الجزیرې ټلویزیون دا خبر تایید کړی. په همدې حال کې د جهادي مشرانو په ګډون یوې مشورتي غونډې ولسمشر کرزي ته ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له جوړېدو سره موافق دي. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه پرون په ارګ کې جوړه شوې وه، او جهادي رهبرانو او سیاسي شخصیتونو ګډون پکې کړی و. د بیان له مخې مشورتي غونډې ولسمشر ته ویل چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې د پردیو د اهدافو وسیله شي. په غونډه کې همداراز ټینګار وشو چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په احتیاط او دقت سره عمل وشي، څو د بهرنیانو مداخلې په افغانستان کې د نظام او ملي وحدت د کمزورتیا باعث نشي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر وایي په افغانستان کې د فساد د مخنیوي او رکولو لپاره لازمه همغږي نشته. عزیز الله الدین د څرګندونې پرون د مدني ټولنې لغړو سره په کتنه کې وکړي. د مدني ټولنو وغوښتل چې په افغانستان کې د فساد په د مخنیوي په مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي.
هر وخت شما مراجعه کنین،
هر وخت تاسو مراجعه وکړئ، مونږ سره مرسته وکړئ. په حقیقت کې د افغانستان له ملت سره مرسته وکړئ. په خوشحالۍ سره باید ووایم چې زه په دې برخه کې ډېرې ستونزې لرم، هغه دا چې په دولتي ادارو کې هماهنګي نشته.
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین همداراز وویل چې په اداري فساد کې د تورنو کسانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه ګډه کمیټه به هم جوړه شي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په شمالي ایرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. متحد ایالات د سوریې په شخړه کې د حکومت ضد وسلوالو او اپوزیسیون پلوي کوي، او روسیا بیا د بشار اسد له حکومت څخه ښکاره ملاتړ کوي. واشنگتن او مسکو دواړه په دې سلا دي چې د سوریې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي، او د اسد حکومت او د هغه مخالفان باید خبرو ته کینی. خو لویدیز قوتونه د سوریې حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو غندنه کوي، او مسکو بیا د سوریې د وسلوالو یغیانو د وسلوال کولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په روانه جګړه کې تر اوسه څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده جن ساکی وایي د ایران د مشرتابه او اټومي پروګرام واک د دې هیواد له ستر مذهبي مشر علي خامنهای سره دی، نه له نوي منتخب ولسمشر حسن روحاني سره. له دې مخکې د ایران منتخب ولسمشر حسن روحاني په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه لا نور شفافیت ښکاره کړي.
برنامه های هسته‌ای ما کاملا شفاف هست.
زمونګ اټومي پروګرام په بشپړ ډول شفاف دی، خو موږ لا هم چمتو یو چې نور شفافیت ښکاره کړو، څو ټول نړۍ ته واضح کړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت فعالیتونه په مکمل ډول له نړیوالو مقرراتو سره سم او د نړیوال میکانیزم په چوکاټ کې دي. خو حسن روحاني د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د پروسې درول رد کړل. نوموړي وویل د ایران اټومي پروګرام قانوني دی او د اټومي انرژي د ترلاسه کولو په اړه د ایران د حقونو منل له امریکا سره د مستقیم تماس لپاره مخکې له مخکې شرط دی. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه له ازادي رادیو څخه. اوس هم د هیواد د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
اوس هم پام وکړئ د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا یې وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 15. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9، ټیټه 20. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 20. او په مزار شریف کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 19. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 18، ټیټه 15.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې مو راپور درته چمتو کړی دی. و باورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په اړه خبرې مهم پړاو ته رسیدلی، او ښایي چې دا دفتر په نږدې راتلونکي کې پرانیستل شي. په دې کې د افغان حکومت خوښه څومره په پام کې نیول شوې؟
که د دوی په خوښه وای، او باید د دفتر هغه وخت پرانیستل شوی وای چې طالبانو د افغان حکومت ټول شرطونه منلي وای.
دا مرکب په همدې خبرونه کې درته وړاندې کړو. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر شکایت کوي چې دولتي مؤسسې د فساد په وړاندې په مبارزه کې همغږي نه لري. د ځینو رسنیو په وړاندې د ولسی جرګې د یو غړي لخوا د جهاد د اعلان په وړاندې د خبریالانو لخوا نور اعتراضونه شوي. د دې خبري مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ښایي په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل شي. له دې مخکې پرون الجزیرې ټلویزیون خبر ورکړ چې نن به په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل کیږي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې د طالبانو لپاره به په دوحه کې هغه مهال دفتر پرانستل شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو وي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې د علي شوراویان مولوي شهزاده شاهدوي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې مهم پړاو کې دي، او نوموړي هیله څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دا موضوع نهایي او په دوحه کې به د طالبانو دفتر پرانستل شي. ښاغلی شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
د قطر د دفتر په رابطه باندې باسونه او خبرې ګرمې شوې دي. دا دفتر انقریب خلاص شي، دا چې سبایي څو ورځې پسې امید دی چې ژر خلاص شي.
د سولې شورا په داسې حال کې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه هیله مندي څرګندوي چې د الجزیره تلویزیون د خبر له مخې په دوحه کې به نن سه شنبه د طالبانو دفتر پرانستل شي. الجزیره تلویزیون چې مرکز یې په دوحه کې دی، تر دې دمه یوازینی منبع ده چې په قطر کې نن د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر ورکړی دی. دغه راز د افغانستان د جمهور ریاست یوې سرچینې نن په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر نه رد او نه هم تایید کړی دی. د جمهور رئیس کرزی وان ایمل فیزی تیرونه له ازادي راډیو سره په امریکا کې په ډاګه کړی و چې د قطر دفتر د دې لپاره پرانستل کیږي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو تکینی، او د هغه په وینا د دې دفتر د پرانستل کېدو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي.
په دې پروسه کې پروسه کې هغه مطرح او اصلي جانب یا خپل افغانستان دولت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا ده. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې، دغه یو دفتر پرانستل په دوحه کې تمام معنا نه لري.
د سولې د عالي شورا ویاند وای اوس د افغانستان د جګړې ټولو اړخونو دا درک کړي چې روان جنگ د پای ته رسیدو لپاره باید د سولې خبرې وشي. پاین حال کې جمهوری ریاست څخه په خبرې شوی اعلامیه کې راغلی چې تیر ورځ ولسمشر حامد کرزی له جهادي مشرانو او یو شمیر سیاسي شخصیتونو سره غونډه وکړه او په قطر کې د طالبانو د دفتر پړه له هغوی سره خبرې وکړې.
په راپور کې مو د سولې د عالی شورا د ویاند په حواله واورېدل چې وایي ښایي په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالب مشرانو سره کتلي، په دې باور دی چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو موضوع نه هی شوې ده. د دې په وینا په دې دفتر کې به د سولې د خبرو لومړی پړاو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي. ښاغلی مجدد هم وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د سولې د بهیر په اړه هم اختلافات شته. وحید مجدد دا څرګندونه له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړې.
په دې اساس باید وایم چې تقریبا لس ورځې مخکې جان کیری احمد کرزی سره په تلیفون کې خبرې کړې وې. دا خبره بالاخره تاوتریخوالي ته واوښته او بیا د ارګ لخوا چې بیان خپور شو په هغه کې احمد کرزی ویلي وو چې ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مداخله وکړي او موږ هیوادونه رسوا کوو که دوی له خپل دا کار څخه لاس وانخلي. هماغه وخت دا مسله مشخص وه چې امریکا تصمیم نیولی ده چې طالبانو لپاره دفتر بالاخره پرانیزي. طالبانو ته دا خبر ورکړ شوی و چې د سیشن د پوره دفتر به پرانیستل شي، خو طالبان ډېر مطمئن نه دي، ځکه چې دوی وایي چې فشارونه ډېر زیات دي. په امریکا باندې هم فشار شته دی او په قطر باندې هم شته دی. مخصوصا زموږ ځینې ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې دا دفتر خلاص شي. حامد کرزی په دې خوشحال نه دي او وایي چې باید په دې کې سولې عالي شورا باید موقف معلوم وي. امید لرو چې بالاخره دا دفتر خلاص شي.
مجدد صاحب، تاسو ویل چې د ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ هم په خبرو کې شخړه راپورته شوې ده. ستاسو په نظر باندې که دفتر پرانستل کیږي، آیا دا به د افغانستان د حکومت د پریکړې او موافقې خلاف وي او کله دوی سره به همغږي؟
احمد کرزی د یو انجام شده عمل په مقابل کې د اوس قرار لري که د دوی په خوښه وي، خو باید د دفتر هغه وخت پرانستل شوی وای چې طالبانو د افغان حکومت ټول شرطونه منلی وای. احمد کرزی او د سولې د عالي شورا شرطونه دا دي چې اول باید دا دفتر د طالبانو او د افغان حکومت لپاره د خبرو ځای وي. به همه خبره دا ده چې باید دا سیاسي دفتر نه وي، خو داسې اوس نه ښکاري چې داسې خبرې وي. هلته چې کومې خبرې کېږي په اول دور کې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې دي، له هغه نه وروسته بیا د افغانستان د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ. او یو داسې حکومت په سر همغسې طالبان وایي د داسې حکومت باید جوړ شي په افغانستان کې ستورو د منلو وړ وي. او مونږ هغه کسانو سره خبرې کوو چې مونږ سره جنګېدلي دي. امریکایان مونږ سره جنګېدلي دي، هغوی سره سوله پکار ده. او هغه کسان چې پخوا مونږ سره جنګېدلي لکه شمالي سروالې دوی سره خبرو پکار ده چې راتلونکي افغانستان کې
داسې شخړې پېښ نشته. مجدد صاحب، که چېرته تاسو ویل که دفتر پرانستل کېږي او اول به خبرې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي، آیا دا په دې معنی ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ جدا خبرې شوي په دې اړه موافقې ته رسیدلي؟
شاید همداسې وي، ځکه چې طالبان ډېر مطمئن ښکاري. د دوه درې ورځې دمخه کومه خبره ما او د هغوی ترمنځ وشوه. دلته هم په کابل کې هم چې ځینې ډیپلوماتانو سره زما خبره وشوه، هغوی همدا خبره کوله چې نور جنگ لاره باید پرېښودل شي او باید خبرې شروع شي. طالبان هم البته داسې تبلیغ نه کوي اوس چې امریکایان ماتې خوړلي دي. یعنی داسې یو شرط امریکایان طالبانو یعنی په شرط امریکایان منلي یا طالبان منلي وي، به داسې معلومیږي چې بېله کوم په شرط څخه دا خبرې شروع کېږي. او موږ چې ګورو تر اوسه پورې امریکایان خپل د قوتونو شتون په افغانستان کې تعداد هم نه دی ټاکلی او پایګاه هم د پایګاه هم خبرې نه دي کړي چې د همدغه مسلې د دې ښکارندوی کوي چې دوی غوښته شي اول هم طالبانو سره خبرې وشي په دې اخله تر څو چې بیا وروسته په افغانستان کې د شخړې مخه ونیول شي.
یو مسله او ډېر مهمه مسله هغه د پاکستان رول دی چې په طالبانو کې هم نفوذ لري او هلته د قطر سره هم اړیکې لري. پاکستان په دې لوبه کې څومره دخیل دی او څومره بهر پاتې؟
تر اوسه پورې چې کوم نگرانی د طالبانو لخوا د قطر په باره کې همدا دی چې وایي چې پاکستان په دې کې خوښ نه دی. پاکستان غواړي چې د سولې پروسه د دوی تر اشراف او د دوی تر نظر لاندې وي. طالبان په بار بار ویلي چې هغه اشتباه چې د جهاد په وخت کې جهادي مشران وکړه چې ټول اختیارات پاکستان ته ورکړه، دا کار باید ونه شي. بهرني لاسونه باید د دې پروسې څخه لرې وي. افغانان باید سره خبرې وکړي تر څو چې یو نتیجې ته سره ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې په قطر کې د طالبانو د یو استازي دفتر د پرانیستو پر موضوع له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. نن سه شنبه لنړیوالو ځواکونو څخه افغان قواو ته د هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ورځ ده. ټاکل شوی چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه او په سر کې د ملي دفاع وزارت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو استازي دفتر د پرانیستو په باب خبرې مهم پړاو ته رسیدلی او ښایي په نږدې ورځو کې دا دفتر پرانیستل شي. ځینې راپورونو کې ویل کیږي چې دا دفتر ښایي نن پرانیستل شي. د جهادي مشرانو په ګډون یوې مشورتي غونډې پرون ولسمشر حامد کرزي ته ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له جوړېدو سره موافق دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د فساد د مخنیوي او رکاوي لپاره لازمه همغږي نشته. د په له مدني ټولنو وغوښتل چې په افغانستان کې د فساد په مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په شمالي آیرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د مشرتابه او اټومي پروګرام واک د دې هیواد لستر مذهبي مشر علي خامنهای سره دی، نه له نوي منتخب ولسمشر حسن روحاني سره. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې فرشته جلال زئی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
فارن پالیسی خبرونه لیکي چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او د پاکستان حکومت ټولو په دوحه کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو ملاتړ کړی. یو شمیر کسان دا فکر کوي چې که طالبان له وسلوالي ډلې څخه په قانوني سیاسي ډلې بدل سي، دا به د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو لومړنی مهم ګام وي. خو تر اوسه د روغې جوړې لپاره هڅې یوازې په خبرو او شعارونو پورې محدودې پاتې سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه داسې هیڅ شواهد نشته چې څرګنده کړي چې د طالبانو رهبري د سولې د موافقې لپاره رضایت لري یا دې کار ته مجبور دي. پاین وخت کې جمهور رئیس حامد کرزی چې غواړي نوم یې د سولې د ټینګونکو په توګه ثبت شي، هڅه کوي چې تر 2014 کال مخکې چې د دې خدمت موده پای ته رسیږي یو موافقه ترلاسه شي. فارن پالیسی وایي چې وسوالو طالبانو هم تر یو حده په اصولو کې د جوړجاړي د دغو هڅو سره همکاري کړي، خو ولې روانو هڅو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د فارن پالیسی خبرونې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي دا ځکه چې د دوهې پروسه د غیر واقعي توقعاتو ښکار شوې ده. د روغې جوړې لپاره داسې هڅې چې هغه واضح اهداف او ستراتیژي ونه لري د کب نیولو تش چنګک ته پاتې کېږي، ځکه تشو خبرو ته هڅول د ناکامۍ سبب ګرځي. دا خبرې یوازې په هغه وخت کې بریالیتوب ته رسیدلی سي چې واقع بینانه اهداف ورته وټاکل سي، یو څرګند ستراتیژي ولري، ملي وحدت وي او له حوصلې څخه کار واخیستل شي. بل ورځ پانا وارسی جورنال لیکي جمهور رئیس حامد کرزی په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو له همدو سره شدید مخالفت څرګند کړ. په غیر مترخبه ډول د ولسمشر کرزی دا څرګندونی داسې څرګندې سویچي د هغه له پخوانیو خبرو سره په ټکر کې دي، ځکه هغه د امریکا له متحده ایالاتو مخکې غوښتنه کوله چې په پاکستان کې د وسلوالو د ځالو د منځوړلو لپاره نور جدي اقدامات وکړي. وال سټریټ جورنال د ولسمشر کرزی د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه لمخې د پاکستان د جیو ټلویزیون سره د هغه د مرکې دا برخه چې وای زه په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د حمله پلوی نه کوم، زه مخالف يم، بیا خبره کړې ده. وال سټریټ جورنال ورسپانه وای چې د امریکا متحده ایالات د پاکستان په قبایلی او غرنیو سیمو کې د القاعده شبکې د تروریستانو او د افغان او پاکستانی وسلوالو پر ضد حمله کوي. د وال سټریټ په حواله سره لدې چې د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره د مبارزې د عملیاتو او سنۍ ماموریت د راتلونکي کال په پای کې بشپړېږي، خو امریکایي چارواکو وړاندوینه کړې چې د تروریزم ضد داسې عملیات به په سیمه کې دوام وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو واوریدل چې نن له نړیوالو ځواکونو څخه افغان قواو ته د هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ورځ ده. ټاکل شوی چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه او په سر کې د ملي دفاع وزارت کوي. په پام کې ده چې نن په دې مناسبت د ولسمشر حامد کرزي او د کورنیو او نړیوالو چارواکو په ګډون په کابل او ولایتو کې یو لارغونډې هم جوړې شي. افغانانو ته د امنیت مسولیت او د پوځي عملیاتو مشري په داسې حال کې سپارل کیږي چې د هیواد ملي اردو او ملي پولیس په تیره هوایی ځواک او لازمې درنې وسلې نه لري. خو د افغانستان حکومت او پوځي چارواکي ډاډ ورکوي چې د مسولیتونو اخیستو ته بشپړ چمتووالی لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریالانو له یو شمېر عامو افغانانو سره خبرې کړي او د هغو نظر یې غوښتلی.
منم محمد فرهاد زاهد دا مخه خبره ده چې د خارجیانو نه د مونږ افغان او پولیس امنیت نه روسان تخلدار ډېر خمه ځکه چې یو پولیس یا یو څوک چې قوت لري هغه هم پوهېږي چې باید مونږ په څه شکل مونږ ځان آماده کړو دفاع د وطن د خاورې نه هغه کړو. تجهیزات د پولیس او د اردو باید یو ښه تجهیزات اوسي، اما مونږ خو هېڅ شی نه لرو. په دې خو انتقال مسؤلیت د ما په نظر خو موافقانه نه وایي، ځکه چې عملا پاکستان د مونږ په خاوره باندې راکټ وهي او ما په یو کلاشینکوف یو پراخه سرشانۍ یو آر پی جي خودشی کولی نشو.
منو میوند نه یو دکاندار انتقال ماشاءالله زمونږ ملي اردو ملي پولیس ملي سرحدي پولیس ټول توان لري چې خپل د ملک حفاظت وکړي. ماشاءالله ډېر تکړه دي او مونږ پرې ویاړ کوو. پاره
زمانم محمد ولی دی د ننګرهار ولایت څخه. امنیت راځي زمونږه ملي اردو ملي پولیس امنیت ملي ډېر پیاوړی شوی دی.
له یو شمیر افغانانو سره د کابل په واټونو کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو خبرې مو اورېدې چې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورېدې.
په افغانستان کې د رسنیو په اړه د ولسی جرګې د غړي عبدالستار خواسی د ورستیو څرګندونو په وړاندې پرون د ژورنالیستانو یوې بلې ټولنې هم خبرګون وخت. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه چارواکو پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل د خواسی څرګندونې چې وایي د ځینو رسنیو پر ضد جهاد اعلانوي د قانون پر ضد دي. خواسی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د مبتذلو او مزدورو رسنیو پر ضد باید جهاد اعلان شي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې رسنۍ د حکومت لوی لاسته راوړنه ده او مبتذل ګڼل او پر ضد جهاد اعلانول د هیواد د نافذو قوانینو خلاف څرګندونې دي. د دې اتحادیه ویاند محمد علي رضواني وویل
اعلان جهاد کردن بر علیه رسانه
د وویل د رسنۍ پر ضد د جهاد اعلانول په داسې حال کې چې د هیواد نور قوانین وي د قانون خلاف عمل دی. قوانین کولی شي چې د رسنیو فعالیتونه تنظیم اصلاح او کنټرول کړي، نه افراد. له رسنیو سره باید قانوني چلند وشي، نه سلیقوي. د دې اتحادي مسؤلینو دا هم وویل چې ولسی جرګه د ښاغلي خواسی څخه د هغه د بې مسؤلیته څرګندونو پوښتنه وکړي. د یکشنبه په ورځ نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې هم د رسنیو پر وړاندې د جرګې د دغه غړي د څرګندونو پر ضد یو خبري ناسته تنظیم کړې وه او د نوموړي څرګندونې غندلې وې. آزادي راډیو رامنځته شوې مسأله د ولسی جرګې له غړي عبدالستار خواسی سره شریکه کړه. دی په خپله خبره ولاړ او ویلې چې د ټولې رسنۍ نه دي ښودلې، بلکې هغه رسنۍ یادې کړې چې د خلکو او اسلام د ارزښتونو پر ضد خبرونه کوي.
موږ هغه رسنۍ خودلې دي چې د اسلام مبین دین خلاف اعمال لري، د ټولنې معقول عنانات تر پښو لاندې کوي، هغه فلمونه چې اسلامي ټولنې سره نه ښایي دوی هغه نشروي، داسې سریالونه نشروي چې هغه خلک بیدینۍ ته تشویق کوي، د دوی د اصلاح لپاره دغې په مقابل کې مبارزه وسي تر څو چې دوی اصلاح شي.
ښاغلي خواسی دا هم وویل چې د قتال نه دی اعلان کړي، بلکې د رسنیو د اصلاح لپاره جهاد اعلان کړي. افغان ژورنالیستان وایي د رسنیو کارکونکو په سباندې یوولو سکلونو کې هر ډول خطر ته غاړه ایښي او خلکو او هیواد ته د پام وړ کارونه کړي دي. که په کارونو کې نیمګړتیاوې وي باید د قانون په چوکاټ کې اصلاح شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره له لوی څارنوالۍ سره یو ځای په اداري فساد کې د تورنو کسانو د دوسیو د څېړنې په هدف د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین پرون د مدني ټولنې له غړو سره په یوه غونډه کې د دې کمیټې جوړېدل د نظارت او څېړنې په برخه کې مهم ګام وباله. نوموړي د مدني ټولنې له غړو وغوښتل چې له دوی سره د فساد په ورکه کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د علي درې چارواکي هیله مندي خي چې د دې ګډې کمیټې په جوړېدو سره به وتوانېږي چې په اداري فساد کې د تورنو کسانو دوسیې ژر تر ژره وڅېړي او پایلې خلکو ته اعلان کړي. د دې اداري مشر عزیز الله لودین د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنې له غړو سره په کابل کې وویل چې دغه کمیټه د لوی سرنوالۍ په موافقه رامنځته شوې ده. ښاغلي لودین په دې اړه وویل:
مونږ د لوی سرنوالۍ سره په دې موافقه وکړه چې یوه کمیټه او هیئت رامنځته کړو. مونږ خپلې دوسیې لوی سرنوالۍ ته لیږو چې دغه کمیټې ته یې وروسپاري تر څو دوی یې تعقیب کړي. دا یو مهم ګام دی چې لوی سرنوال د دې کمیټې په جوړېدو کې اقدام وکړ او بالاخره په دې وتوانېدو چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړو.
ښاغلي لودین وویل چې په تیر کال کې د اداري فساد د تورنو کسانو 190 دوسیې لوی سرنوالۍ ته لیږلې دي. له دې وړاندې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره پر لوی سرنوالۍ انتقاد کړی و چې د دوی لخوا کومې دوسیې چې ورته سپارل کېږي په سمه توګه نه څېړل کېږي. ښاغلي لودین اداري فساد یوه لویه ستونزه یاده کړه او ویل چې د څو کلونو له سره وړنو سره سره بیا هم دغه ستونزه په خورا لویه کچه په هیواد کې شته. تیر کال د شفافیت نړیوال سازمان د یو رپورټ په خپرولو سره افغانستان تر ټولو ډیرو فاسدو هیوادونو له ډلې یاد کړ. په دې رپورټ کې ویل شوي و چې په 2010 کال کې له هر و تنو څخه یو تن رشوت ورکړي. ښاغلي لودین د مدني ټولنې له غړو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې دغه اداره په یوازې ځان د اداري فساد سره د مبارزې توان نه لري. نوموړي د مدني ټولنې له غړو وغوښتل چې له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي لودین وویل چې د ادارې په تیرو دوه نیمو کلونو کې په میلیونونه ډالر له فساد سره د مبارزې په نتیجه کې د افغانستان دولت عواید ته بیرته ورګرځولی دي. د دې ټولو هڅو سره سره خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې فعالیتونه کومه د پام وړ نتیجه نه درلودله او په ادارې فساد کې لازم کموالی نه دی راغلی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د ژوند رنگونه د پزړپورې خبرو اترو برخه ووري. خو له هغه مخکې یو لاند خبر ده چې د افغانستان د ملي جنبش د ګوند مرستیالانو او مشرانو د جوزجان د والی محمد عالم سایی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو برید غندلی او د عملیه د قانون خلاف بللی. دوی پرون نوښت په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دوستم په دې کارونو سره غوړي په سیمه کې ویر رامنځته کړی. د جنبش ویاند ویل دي چې د سیمه مخاورو او مشرانو پرون د دې لانجې د حل لپاره له دوړو خو سره وکتل. د راپورونو لمخې د دې کتنې هدف دا و چې مسله هم دا اوس حل شي او پرې نه خودل شي چې دا لنجه نور هم اوږده شي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم ماجی محمد شریف دی.
د ګرمۍ د مخنیوي لپاره کوم تدابیر نظر کې نیسئ؟
د ګرمۍ تدابیر لپاره اکثر خلک بار بامونه مطلب درې موږ ته بلې سرونه په دیو باندې ودی کیږي.
کله چې تاسو بام باندې ودی کیږي کنه د غشرات مثلا لړم س د نور غم بس اسواله د شین نم چی
ولی من چی خو مطلب دا کله چې سړی پوي او ودی کیږي مطلب دا خام خاوس خو الحمدلله ترقی شوې ده. رناګان الحمدلله شته او رنا یار څه مطلب دا پل کټ بستر خلک ګوري مطلب دا چې ودی کیږي.
کوم وخت د غشرات ته خپل چی شلې؟
شرات نیم چې چره نور مطلب لکه وریرونه یا مطلب ریری د چچری دی غم نس یاش پسخانه کې یا یو ځکه یا بل ځکه مطلب پخله کوي.
څنګه برق به پرچوي لري کله کله دي؟
برق او کونل کې ډیر کمزورې ده. پرچوي نه چې ډیر زی برق خو کونل خلکو چې دی اکثره د اسولری وته وای لا تختی نه لګولي دی خپل پکیم راوتی نو سکور غریب ده. کوم الله الحمدلله ټول کونل کې رناشته
ک تخنیکی مشکل رامنځته سي د برق قطع به په درسي حالت کې تاسو کوي او ګرمیم ډیر زیاتې
کونل چې د 2 سندونه لري 2 سندونه لري ځوانان دی الکان او مطلب دار کوم مشران چې دی سندونه تا او سندونه کې ځان یخی بیرازی او کورنو کې الحمدلله څاګان شته مطلب صادر لون کی
ګرمه کې ډوډۍ اکثرا نشازر کنه کی کنه اشتیا څنګه دالته به خلک ډوډۍ خورای سي
اشتیا خوالته ډیره کوم خو خلک چې دی مالداری لري او مالداری مطلب شومبی ماسته شوده د شینه ګرمه کې سړی باندې ښه لګي اکثرا ځوانان چې دی واو رخلی بازار کې یخ اخلي هغه رخلی شومبو کې چې مطلب شومبی ماسته د خوري مطلب د ساتیر اشتها خدات سی ډیره خراب نه
نور اکثرا قطع کوم شین تاسو په خوې
مختلف لکه کونړ کې و سار قسم دغه پیدا کیږي سبزی مبزی مس کونړ کې خپل کیږي فاصله شولا غوخه په خوا چې و موړ مالونه ډیر زیاتاله لیدل اوس دغه مالونه دي سو کې نه خوې دا زراعتي چرګان چې دی او چرګوټی